वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د نهه یاس شنبې ورځ د کال 2020 د ستمبر د میاشتې نهه شتمه نیټه ده په سهارنی نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زنه سور الله خان هرکلی وایم لومړی د مهمو خبرونو سرټکی د مسلم لیگ نون صدر او په قامی اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر شهباز شریف د گرفتاری او په پخوانی صدر آصف علي زرداري او د هغه خور فریال تالپور باندې فرد جرم لګیدل مخالف ګوندونو سیاسي زورونه بللې. حکومت وایي چې عدالتي پریکړو نه سیاسي مقدمه جوړول نه دي پکار. بلخوا په افغانستان کې د پاکستان سفیر محمد صادق د تورخم په ګډون په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان سره ټولې ګډې پولې پرانیستلو خبر په داسې حال کې ورکړی چې د افغانستان د ملي پخلاینې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله د پاکستان په سفر دی او کرونا وایرس په ګرد نړۍ کې د 1 میلیون یا 10 لکو پورې خلک وجلي او د 3 کروڑ او 2.5 لکه نه زیات یې ناروغ کړي. یوازې په امریکا کې 2,50,000 پورې خلک وجلي او په پاکستان کې د 3 لکه او 12,000 نه زیات ناروغ کړي. سرټکی تاسو واوریدل اوس وښی د خبرونو تفصیل ته. د مسلم لیگ نون صدر او په قامی اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر شهباز شریف د گرفتاری او په بخوانی صدر آصف علي زرداري او د هغه خور فریال تالپور باندې د احتساب عدالت لخوا د غیر قانوني پیسو د انتقال په قضیو کې فرد جرم لګیدلو وروسته په پاکستان کې سیاسي تودواله زیات شوه دي او مخالف ګوندونه او سړنکار وایي چې قامی احتساب بیرو ته د حکومت وزیرانو مشرانو او غړو د کرپشن قضیه په نظر ناراضي او دا صرف د مخالف ګوندونو د غړو پر ضد یو اړخیزه احتساب روان دی. خو د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز وایي چې عدالتي پریکړو نه سیاسي مقدمه جوړول نه دي پکار. عدالت شهباز شریف د ثبوتونو په بنیاد نیولې ده او د هغه پر ضد د منی لانډرینګ یا د پیسو په غیر قانوني لیګلو رالیګلو ثبوتونه موجود دي. په پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت مخالف سیاسي ګوندونه وایي د دوی پر ضد احتساب سیاسي زورونه او په ګلګت بلتستان کې د راتلونکو انتخاباتو کې د ټګۍ د حکومت سازش دی. خو د عمران خان حکومت د حزب اختلاف الزامات ردوي او وایي د احتساب مقدمه د وړاندې حکومتونو په وخت کې درج شوې دي. بل اړخته د افغانستان د ملي پخلاینې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله په خپل دوره کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره لیدلی. بلخوا په افغانستان کې د پاکستان سفیر محمد صادق ویلي د تورخم په ګډون په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان سره ټولې ګډې پولې به د نهې یا سشنبې، د شروع یا چهارشنبې، د زیارت یا پنجشنبې او د خالی یا شنبې په ورځو به د مسافرینو د تګ راتګ دپاره پرانیستلې وي. ښاغلی محمد صادق ویلي چارواکو ته د سرحد په اوږدو کې په دې اړه خبرداری ورکړل شوی دی. محمد صادق په خپل ټویټ کې لیکلي چې موږ به ډېر زر د کرونا نه مخکې عادي حالت ته راستانه شو. بل رخته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د قبایلي سیمو دپاره چې صوبو په قامی مالیاتي ایوارډ یا ان اف سي کې د 3% برخې ورکولو ویلي هغه وعده یې پوره نکړه. عمران خان وایي چې په افغانستان کې امن راشي قبایلي علاقه به ورسره پرمختګ وکړي. عمران خان دا خبره د ګولي یا دوشنبې په ورځ د قبایلي ضلعو مومند او باجوړ د سفر پر مهال کړي. خغلی په مومندو کې را جوړ شوې غونډې ته په وینا کې وویل هڅه کوو چې په قبایلي علاقو کې زیاتې پیسې خرچ کړو ځکه چې دغه سیمه ډېره شاته پاتې شوې ده. خو په خیبر پښتونخوا کې د زمشو قبایلي سیمو خلکو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دې خبره مایوسي څرګنده کړې چې د نسوبې ورسره د قامی مالیاتي ایوارډ نه د پخوانی فاټا لپاره 3% برخې ورکولو ته نه دي تیارې. د مومندو د سیمې نه د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی غړي نثار مومند ډیو رادیو ته ویلي د وزیر اعظم د خبره کې هیڅ وزن نشته چې د خیبر پښتونخوا نه علاوه نور صوبې قبایلو ته د ان اف سي نه 3% برخې ورکولو ته نه دي تیارې. خاغلی نثار مومند ویلي په 3 صوبو او مرکز کې د عمران خان د خوخي حکومتونه موجود دي. خاغلی مومند وویل لومړی باید مرکزی حکومت په خپل هم سګامونه پورته کړي. او کرونا وایرس چې په کال 2019 د دسمبر په میاشت کې د چین د ووهان ښار نه خپور شوی وو، تر اوسه پورې په ګرد نړۍ کې د 10 لک یا 1 میلیون پورې خلک وجلی او د 3 کروڑ او 2.5 لک نه زیات یې ناروغ کړي. د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو تر مخه کرونا وایرس په امریکا کې د 2 لک 15 زره پورې خلک وجلی. کرونا وایرس په برازیل کې د 1 لک 1 سلویخت زره، په هندوستان کې د 95 زره او په مکسیکو کې د 6 او 7 زره نه زیات خلک وجلی. د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو تر مخه کرونا وایرس په امریکا کې د 1 او 7 لک، په هندوستان کې د 6 لک، په برازیل کې د 8 لک او په روس کې د 11 لک نه زیات خلک ناروغ کړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
خبرونه تاسو واوریدل وو. زو د رپورټونو په لور، د پاکستان مسلم لیگ نون صدر او په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر شیبا شریف د گرفتاری او په پخوانی صدر آصف علي زرداري او د هغه خور فریال تالپور باندې د احتساب عدالت لخوا د غیر قانوني پیسو د انتقال په قضیو کې فرد جرم لګیدلو وروسته په پاکستان کې سیاسي مخالفه ګوندونه وایي چې قومي احتساب بیروته د حکومت وزیرانو، مشرانو او غړو د کرپشن قضیه په نظر ناراضي، او دا صرف د مخالفو ګوندونو غړو پر ضد یو اړخیز احتساب روان دی. خو د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز ویلي چې د عدالتي پریکړو نه سیاسي مقدمه جوړول نه دي پکار. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیو د خبریال الیاس خان په دې رپورت کې واوري.
د مسلم لیگ نون مرستیال صدر مریم نواز ویلی دی چې د شهباز شریف گرفتاری د سجرم لوجه نه بلکې د خپل رور سره یوځای او درېدو لوجه شوې ده. د مسلم لیگ نون صدر او قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر شهباز شریف پرون د نیب عدالت په خوله کې د گرفتاری نه سمدستي رستو یو بیرونی مطبوعاتي کانفرنس ته په خپل وینا کې مریم نواز ویل چې د نواز شریف او مریم نواز د بیانیې بوج هر څوک نشي اوچتولی. دی وی چې شهباز شریف په خپل رور سره اوګه په اوګه ولاړ وي او مسلم لیگنون حصو خم نشی ختم ولی. مریم نواز اوئی
کہ اگر اس ملک میں قانون ہے، صاف ہے، تو پھر گرفتاری شہباز شریف کی نہیں ہونی چاہیے تھی، پھر گرفتاری جنرل عاصم سلیم باجوا کی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ شہباز شریف کے نام یہ 99 کمپنیز نہیں نکلی.
کچھ ردی ملک کے قانون او انصاف وہ ننن با شہباز شریف نہ بلکہ جنرل عاصم سلیم باجوا گرفتار شوی وو. د چاچی اربو روپو سونو کاروبارونه بار هوادونو کې اخکار شوی دی. په دې موقع مریم نواز د نیب په یو اړخیز احتساب باندې سخت نیوکې وکړي او وی پوښتل چې آیا نیب ته د حکومتي وزیرانو، مشیرانو، بلین سونا میټری، د پیښور بی آر ټی کې کرپشن په نظر نه راځي او یو اړخیز احتساب صرف د مخالفو ګوندونو غړو پر ضد پیل کړی دی. مریم نواز زیاته کړه چې حکومت څومره هم فشار واچوي او گرفتاریان وکړي، خو په ټول ګوندیز غونډه کې چې څومره هم پریکړه شوې دي، د مخالفو ګوندونو تحریک به پوره جذبې سره چلیږي او دا اوس ادرېدو والا نه دی. په جواب کې د اطلاعات او مرکزی وزیر شبلی فراز د داخله چارو او احتساب د پاره د وزیر اعظم سلاکار شهزاد اکبر سره یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس ته وی
فیصلہ دی ہے.
شہباز شریف گرفتاری نئے و سیاسی مقدمہ جوڑول نے دی پکار، دا یو عدالتی پریکړه دا او عدالت د ثبوتونو په بنیاد دی اونی ولو. شبلی فراز اوی چې د مریم نواز عدالتی فیصلو ته ساز باز ویل د عدالت سپکاوی دی. د اوی چې د شہباز شریف پر ضد د منی لانډرنگ ثبوتونه موجود دی. وی او ای ڈیو چې د سیرنکار اے ایچ نیر نه پاکستان کې د احتساب موجوده نظام په اړه او پختل نو هغه اوی
انتقام کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں اور ایک احتساب کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں اپنے مخالفین کو کمزور کرنے.
دا وخت احتساب د انتقام یو ذریعہ جوړ شوی دا او حکومت دا د خپل مخالفینو پر ضد د هتیار پتوګا کاروي. د اویچ احتساب ضرور پکار دی خو بے پلوه. ایچ نیر زیاته کړه چې د بد مرغه دلته د زورورو خلکو احتساب نه کیږي، خاص کر د هغه خلکو کوم چې په حکومت کې دي. خو د مخالف او ګوندونو غړو پر ضد قضیې روانې دي. د پوزي چارواکو او حکومتي او مخالف او ګوندونو غړو ترمنځ د ملاقاتونو د یو سوال په جواب کې ایچ نیر وی
کمنٹ آئے ہیں، شیخ رشید کے ہو یا آئی ایس پی آر کے ہو یا کسی کے بھی کامنٹس ہو، کوئی سب نے یہ بات کو ثابت کر دی کہ فوج جو ہے وہ سیاست میں ملوث ہے.
آئی ایس پی آر اور شیخ رشید بیانوں نے دا ثابتی کی چی پوز پا سیاست کی لاس وہی اور دا پوز لخوا دا خبرہ حس مانا نلری چی دوی سیاست کی لاس وہنا نکوی. دا اوی چی پوز سیاست مدار و سرا دا پیشو او منگک لو بکوی کما چی خبرہ ندا اور دا ہر سبا پاکستان کمزور اکڑی. الیاس خان، وائس آف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
تاسو مون په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
د پاکستان په سفر د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله تیر شپه په اسلام آباد کې د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر سره ملاقات کړې. اخوا پاکستان نن د تورخم په شمول د افغانستان سره د خیبر پښتونخوا نور ټولې لارې د روانو درې ورځو پورې د پرانستلو اعلان کړی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار شعیب زاده په دې رپورټ کې واوري.
په داسې حال چې د افغانستان د ملي مصالحتي عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د پاکستان په خپل سرکاري سفر په اسلام آباد کې دی. د پاکستان حکومت د نن یې سه شنبه د ورځې نه د تورخم لاره د مسافرو لپاره د پرانستو اعلان کړی دی. د تورخم لاره د پرانستلو دغه اعلان د افغانستان لپاره د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ځانګړي استازي محمد صادق خان تیر شپه په خپل ټویټر کړی. نوموړي په خپل ټویټر لیکلی د تورخم په ګډون په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان سره ټولې غړې پولې به د سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه او شنبه یا خالی ورځو پورې مسافرینو په مخ پرانستل شي. نوموړي وړاندې لیکلی چې موږ به ډیر زر د کورونا وبانه وړاندې عادي حالت ته راستانه شو او زیاته کړې ده چې د تورخم په شمول د خیبر پښتونخوا صوبې نورو سرحدي لارو د پرانستو په اړه چارواکو ته خبرداري هم ورکړې ده. تیر شپه بیا ډاکټر عبدالله عبدالله د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر سره هم لیدلی. ډاکټر عبدالله عبدالله په خپل ټویټر لیکلی د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر سره مو ښې خبرې وشوې او د افغانستان سولې پروسه کې د مرستو او د دوړخیز اړیکو خو کولو ژمنې مو تکرار کړې. ډاکټر عبدالله وړاندې لیکلی چې د اسد قیصر لخوا د افغانانو لپاره د پاکستان ویزو ترلاسه کولو لپاره اخیستل شوي نوي ګامونو په سر مې د نوموړي مننه هم کړې ده. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر هم په خپل یو ټویټ کې د عبدالله عبدالله سره د شوې ملاقات عکسونه خپاره کړي او لیکي چې د ډاکټر عبدالله په مشرۍ کې د افغان پلاوي سره مو ډیر مهم ملاقات ترسره کړي. ډاکټر عبدالله عبدالله د دغه ملاقات وړاندې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د شوې ملاقات په اړه هم یو ټویټ کړي. نوموړي لیکلي شاه محمود قریشي سره د تل په شان یو ګټور ملاقات وشو. موږ د افغانستان سولې پروسې په دوحا کې روانو بین الافغاني خبرو اترو او دوړخیزه اړیکو نورو قوي کولو په سر خبرې کړي. ډاکټر عبدالله وړاندې لیکي زه د شاه محمود قریشي لخوا په تود هرکلی او میلمستیا د هغه مننه کوم. د افغانستان د ملي مصالحتي عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله تیر ورځ په خپل رسمي درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی. د خپل سفر په وخت نوموړي ویلیو چې د یو لوړپوړي پلاوي سره د پاکستان سفر کوي او زیاته کړې وه چې د پاکستان د وزیر اعظم، صدر، د سینټ چیرمین، د قومي اسمبلی سپیکر، د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره به ملاقاتونه کوي. نوموړي زیاته کړې وه چې دا سفر دواړو هیوادونو ته موقع برابروي چې په دوحا کې د افغانستان د سولې په خبرو او دوړخیزه اړیکو د یو بل سره نظرونه شریک کړي. عبدالله عبدالله هیله څرګند کړي چې دا سفر به د دوړخیزه شریکې همکارۍ ترڅنګ په افغانستان کې د تلپاتې سولې نوې باب پرانیزي. د پاکستان د سرکاري میډیا تر مخه د پاکستان وزیر اعظم د اقتصادي چارو مشاور رزاق داوود او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي مرستیال محمد صادق د راولپنډۍ په نورخان هوایي اډه د عبدالله عبدالله هرکلی کړی دی. عبدالله عبدالله د پاکستان د سفر په داسې وخت کې چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې دوام لري، او د تیرې جمعې په ورځ د افغانستان صدر اشرف غنی او وزیر اعظم عمران خان په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د شروع کېدو او په افغانستان کې د اوربن په موضوع په ټلیفون خبرې اترې هم کړې وې.
تاسو د امریکا غږ رادیو اورئ.
نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې چوڑان دی کون کې د زمونږ همکار مختار خلیل
د امریکای د مشهور اخبار واشنگتن پوسټ په یو تازه غنه کې افغانستان کې د امن راتلو په امکاناتو د پاکستان د وزیر اعظم د عمران خان لیکلې یو تفصیلی مضمون خور شوې ده. د مضمون سرحد ته افغانستان کې امن راتلو والا ده، خو افغانستان نه د نړیوالو فوجونو جلبادای کې وتل به د عقل کار نیوي. عمران خان د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې موږ د افغانستان او د خپل سیمې په باب له یو نایابه او د یو ناویات امید خاوندان شوي یو، او هغه دا شان چې د رواني میاشتې یعنی د سپتمبر په 12 تاریخ د افغان طالبانو او د افغان حکومت جرګې د قطر په صدر مقام دوحه کې د یوې سیاسي روغې لپاره خپلو کې خبرو اترو ته ناستې دي. دې سره به یقینا چې افغانستان کې جنگ ختم شي. مضمون زیاتوي چې د افغان اولس نه پس په دنیا کې صرف د پاکستان اولس د افغانستان د جنگ د لاسه لوی ډز خوړلې دی. پاکستان په ډیره ذمہواری سره تر ډیری مودې پورې د سربیخ ټولکو افغان مهاجرو بوج په خپلو اوږو یوړلو. عمران خان لیکي چې د افغانستان د جنگ د لاسه زموږ په ملک پاکستان باندې د وسلو او د نشو یو سیلاب رامات شو، زموږ اقتصادي پرمختګ او ترقی تالا والا کړلا، او د پاکستانی معاشري د نن مختلف طبقې د توندلاریتوب په لار رواني کی. وزیر اعظم عمران خان خپل مضمون کې زیاتی کم پاکستان چې ما د کال 1980 او د کال 1990 په درمیاني موده کې مخ په ترقی روان لیدلی وو، دغه پاکستان د افغان جنگ له سببه د ترقی د نیغې لارې نه کندې ته پریوتو. د افغانستان د جنگ نشوي تجربې نه مونږ دوه اهم عبرتونه حاصل کړي دي. اول خدا چې مونږ جغرافیایي، کلتوري او نسبي لحاظ سره افغانستان سره دومره نږدې تړلي را روان یو چې افغانستان کې د پیښېدونکو واقعاتو او حالاتو د اثر نه مونږ په هیڅ صورت کې بچ نشو پاتې کېدی. مونږ ته ښه معلومه شوې ده چې تر څو پورې افغانستان کې زموږ د افغان ورونو او د افغان خویندو امن او قلاری نه وي نصیب شوی، تر هغې پورې پاکستان کې په حقیقي معنو کې امن نشي راتلی. مونږ په دې هم خو پوره پوره رسیدلی یو چې افغانستان کې خارجي قوتونه په زبردستی او طاقت سره امن او قلاری نشي راوستی. د روغې جوړې او د امن او قلاری صرف هغه عمل کامیابېدی شي کوم چې د افغانانو د خپل اختیار لاندې وي، د افغانانو د مرضۍ وي او د افغانانو په مشرۍ کې وي، او چې د کم تر مخې د افغانستان سیاسي حقیقتونه تسلیم کړی شي او په دغه لار راتلونکی امن پایدار ثابتېدی شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خپل مضمون کې نور لیکي هم دغه وجه ده چې کله د امریکې صدر ټرمپ ماته د کال 2018 په اخیری ورځو کې چټه راولېږله او افغانستان کې د خبرو اترو په ذریعه د یوې سیاسي روغې جوړې راوستو دپاره د پاکستان د لاس امداد غوښتنه وکړه، نو مونږ بغیر د څه وخت ضایع کولو صدر ټرمپ له تسلي ولېږله چې پاکستان به افغانستان کې د امن په خاطر د یوې سیاسي روغې جوړې راوستو په کار کې د زړه د خلاصه کردار ادا کوي. عمران خان لیکي چې دې خطو کتابت نه پس د امریکې او د طالبانو ترمنځ د شواخون نه ډکې زړه سترې خبرې شروع شوې چې عقوبت نتیجه فروری کې د امریکې او د طالبانو ترمنځ د یوې امن لوزنامې کېدو په صورت کې رابرسېره شوه. مونږ چې په دې لار کم مزل وکړو دا یقینا چې څه آسان مزل نو. مونږ د جنگ د دې دواړو لویو فریقو یعنی د امریکې او د افغان طالبانو په خبرو اترو کې د حوصلې، زړورتیا او د مضبوط استقامت په ښودلو د دوی شکرګزار یو. د امن لوزنامې کې دوه وروستو امریکې او اتحادیانو یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د قیدیانو د خوشي کولو په کار کې لویه منډه وکړه، خو افغان حکومت او طالبانو هم یقینا چې د امن دپاره د افغان اولس د ارمانونو لوی خاطر کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان واشنگتن پوسټ کې چاپ شوی خپل مضمون کې لیکي چې د افغانانو خپل منځ کې خبرې به وړاندې نورې هم سختې وي، خو دې کې باید چې ټول فریق د ډېر صبر زغم نه کار واخلي. په خبرو اترو کې پرمختګ به بهشکه چې ډېر سوړ او تکلیف دی وي او خبرې اترې په ټپه ودرېدې هم شي، ځکه چې ګرد افغانان اوس د خپل سباون په خاطر خپلو کې رایوځې شوي دي. خو په داسې موقعو مونږ بهشکه چې بې د سډه د ډوزه او خون خرابې د برو اترو د سوق د پاره پټه ودریدل ډیر بد حالات تصور نکو. عمران خان خپل مضمون کې لیکي چې کوم خلکو د افغانستان په امن کې منډه کړې ده، دوی دې په دې لړکی د غیر حقیقت پسندې او د خام خیالۍ نه ځانونه ساتي. افغانستان نه د بین الاقوامي برادرۍ او د دوی د فوجونو په جذباتو کې وطن با د عقل کار نیوي. موږ له پسیمه کې د افغان امن عمل د ګډوډ کوونکو قوتونو نه هم ویښ بیدار اوسېدل پکار دي، ځکه چې د دوی په امن عمل کې هیڅ منډه نشته. پوټه دوی افغانستان کې جنگ تود ساتل غواړي، ځکه چې دی به خیره کی د دوی خیر دی. عمران خان واشنگتن پوسټ کې چاپ شوی خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې پاکستان به د یو متحده آزاد او خود اختیار افغانستان د وجود د قائم ساتلو لپاره د افغان اولس په هلو ځلو کې د دوی ټینګ مرسته کوي. د زیاته کا لکه څنګه چې افغان حکومت افغان طالبان دی یو سیاسي قوت او حقیقت په توګه تسلیم کړی دی، دغه شان به طالبان هم تر اوسه پورې افغانستان کې شوی ترقی تسلیم کی. دوی چې د امریکای په شان مونږ هم نه غواړو چې افغان جنگ کې مو چې د سر مال کم زیان تاوان کړی دی دا په اوبو لاهو شي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
په مطبوعات کې خپور شوی د نړیوال ادارې یو رپورت وایي په پاکستان کې 83% خلک د خوراک د کموالی سره مخ دي. د پیښور زری پوهنتون چارواکي وایي په پاکستان کې فروټ او سبزي ډېره په لویه کچه کیږي، خو د بده مرغه د ساتنې سم انتظام یې نشته، د کوم له وجې چې هر کال هیواد ته مالي زیان هم رسي. د دوی تر مخه کچرې د خوراک د شیانو ساتلې لپاره حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي، د دې سره اکسپورت یا صادرات تر ډېره حده پورې زیاتېدلی شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د ډیو د خبريال فرید شنواری په دې رپورت کې واوري.
د پیښور زری پوهنتون د خوراک څنګ مشروعي په ټول هیواد کې څه لګ تر لګا 30% خوراک په بیلابیلو ځایونو کې په سناسه شکل کې ضایع کیږي. د تر مخه د خوراک په هوټلونو ودونو حالونو د سبزی او فروټ مارکیټونو او په نورو ځایونو کې ضایع کیږي. د زری پوهنتون د خوراک څنګ مشر پروفیسور ډاکټر محمد ایوب وایس اف امریکا ډیو ته ویل د خوراک ضایع کول د ماحول یا چاپیریال ته هم ډیر زیان رسوي.
خو زمنګ د مرګ بدقسمتی دا ده چې دلته موږ تقریبا 30% یا کم از کم 40% خوراک ضایع کیږي. کله چې پیک هاروست سیزن نو دا خوراک پروډیوس شي بیا مارکیټ کې ځینی یو سپیسیفک پیریډ نه پس بیا دا خوراک رو روز ضایع شي. حکومت هم په کار دی، موږ هم په دې باندې ریسرچونه روان دي چې کم از کم د دې د عمر موږ سی واغو.
د ملګرو ملتونو لخوا د خوراک ضایع کېدو او زیان نړیواله ورځ لومړی ځل په یو کم دیشم ستمبر په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي، د دې غرض لپاره چې خلکو کې د خوراک نه ضایع کېدو په اړه پوها راشي. خود ملګرو ملتونو د خوراک څنګه یا اف ای او په خپل یو راپور کې ویلي دي چې په ټوله نړۍ کې 40% خوراک په بیلابیل وختونو کې ضایع کیږي. د زری پوهنتون یو زده کوونکی سید عمر شاوی باید خلک په دې خبره پوي کړل شي چې خوراک ضایع کېدل ټولنې ته زیان رسوي.
دا خو ضروری ذکر دی چې دا لکه زمونږ د ملک اکانومي سره ریلیټډ دی، ګوره ایکسپورت سره ریلیټډ دی ډایرکټلی. چې زمونږ دا اپل شو مثال کې تور پروس بنانا شو، زمونږ د سټروبري شو، دا سی فروټس دی چې موږ ته مسلې راځي هغه ایکسپورت کیږي نه، ایکسپورت کیږي ځکه نه چې هغه مطلب دا چې او سټوریج دوران پاغه معنی یا داغ لګي، دا سی روټ انسیډنس سبل سم مسله پکې شي، وای کوالټي هغه پاتې نشي چې هغه موږ ایکسپورت کو کنه.
د مطبوعاتو تر مخه په پاکستان کې هر کال شپږ دیرش میلیون ټنه خوراک ضایع کیږي او درې څلوېښت فیصدي خلک د خوراک کمښت سره مخ دي. خو د خیبر پختونخوا خوراک خوندي کولو او حلال خوراک څانګې چارواکي ډاکټر سید عبدالستار شاه ویل د خوراک ضایع کیدو نه ساتلو په لړ کې دوی اداره ډېری هلې ځلې کوي.
مونږه د دې مطلب سیفټي حوالے سره، چونکه فوډ حلال سیفټي ان حلال فوډ اتھارټي کار چې دا سیفټي حوالے سره مونږ موستلی فوکس کوو، او کومه کې سیفټي چې امپروو شي هغه کې مونږه کول چې نو مینټین ساتو چې را خوراک چې کم دی غوخه دا یا سبزیان دي چې هغه پراپر ترانسپورټیشن یا چې دی ال تکم کول سٹور دی هغه صفا ستر وی سینیټایز وی، مطلب بالکل دغه وی نغې دی وجه نه بدی کې لاسس چې کم نه کم کیږي.
د ملګرو ملتونو د خوراک څنګهوایي د کورونا وبا نه پس د خوراک زیان او ضایع کیدو هیڅ گنجائش نشته او باید د خبرې ته ټول هیوادونه پام راوګرځوي. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. پانی پتا دا voa.divanews.com.
تاسو دی ور ریډیو ته ورګی. کرونا وایرس په ګرد نړۍ کې د 3 کروڑ او 2 دیرش لکنه زیات خلک ناروغه کړي. په امریکا کې د یو اویا لکه، په هندوستان کې د شپېته لکه، په برازیل کې د وسل ویخت لکه، په روس کې د یولس لکه او په کولمبیا او پیرو کې د اته لکه نه زیات خلک ناروغ کړي. د کرونا وبا نړیوال حال زموږ د همکار اشفاق مومند په دې رپورټ کې واوري.
ګرد نړۍ کې د کرونا ناروغۍ څخه د ناروغانو شمېره 3.2 کروڑ 2.8 لک او 1.8 لک ته رسیدلې ده. د یادې ناروغۍ نه د مرګونو شمېره په ګرد نړۍ کې 9.99 لک 6.8 لک ته رسیدلې. تر ټولو زیات ناروغان په امریکا کې دي چې شمېره یې 1.3 لک 3.1 لک 1.5 لک ده. دا په داسې حال چې چین چرته چې ناروغي د کرونا هغه ځای څخه خپره شوې و، هلته د یادې ناروغۍ د مخنیوي لپاره تیار کړی شوی واکسین په لکونو خلکو ته ورکړې شوې دي، کوم چې د ازموینو په دریمه مرحله کې دي. ګرد نړۍ لا هم د واکسینو په انتظار ده. چین حکومت لخوا په جولای میاشت کې په بیړنۍ توګه د منځوري او وروستو د ریاستي شرکتونو له اړخه دغه واکسین ورکړی شوې دي. د چین قامی د درو شرکت یا سی ان بی جی لخوا نږدې 3.5 لک خلکو ته واکسین ورکړی شوې دي. په ووهان سیمه کې چرته چې دغه ناروغي لومړی خپره شوې و، هلته هم نږدې 2 لک خلکو ته د ازموینې په توګه دغه واکسین ورکړی شوې. یو بل شرکت چې ساينو بایوټیک نومیږي هم نږدې 90% خپل کارکونکو ته دغه واکسین ورکړي. دا خبره د شرکت استر مشر یین ویډان کړی ده. د زیاتوی چې نور 3000 خلکو ته هم دغه واکسین ورکړي دي. د چین سرکاري ټي وی ته خبرو کې هاغلی یین ویلي په بیجینګ کې با په لکونو نور خلکو ته هم ډیر زر دغه واکسین ورکول باندې لاس پوري کړي. بلخو د چینایي حکومت خپل پوسټ هم د کین ساينو بایوټیک او بایو فارماسوټیکل شرکت لخوا د واکسینو ورکولو خبره د جون په میاشت کې شوې و. د دې شرکت تر شا د چین پوز ملاتړ دی. د زیات خارجي ماهرین د ازموینو وړاندې د واکسینو ورکولو باندې نیوکه کوي. د نیویارک ګراسمن سکول اف میډیسن ستر مشر ډاکټر آرثر کیپلن وایي چې دا یو ناوړه او خطرناک کار دی چې په کومه کچا ازمایل شوې واکسین خلکو ته ورکول کیږي. په داسې حال چې په اړه یې معلومات چاپ شوی هم ندي او په دومره زیاتا شمیره خلکو ته د واکسینو په ورکولو باندې بغیر د مطالعه کار شروع شوی دی. خلکو ته د ورکولو نه وړاندې واکسین په عمومي توګه کلونه اخلي چې پر مطالعه کیږي او ازموینې هم کیږي. په دې درې مرحلو کې ازموینې کیږي. په جارج ټاون یونیورسيټي کې د نړیوال صحت قانون پروفیسر لارنس ګوستین وایي چې په دومره په باور سره په زرګونو خلکو ته واکسین نشو ورکولې ترڅو چې ازموینې نه وي پوره شوي چې معلوم شي د انساني صحت لپاره محفوظ دي او د ناروغۍ مخه نیولو توان لري او کنه. په چین کې د قانون تر مخه په عمومي توګه د خطر په وجه د خلکو لپاره په بیړني توګه د حکومت لخوا د غور کولو ورستو واکسین ورکول کېدې شي. ماهرین وايي د واکسینو په عمل کې د تیزوالي سره خطر هم نور سی واوي او په اوګدو کې د دې سره شوي کوششونه هم د خپل لاندې کېدې شي. په توندۍ کولو سره د واکسینو اثر د اغیزمن شو خلکو بیا ناروغي کې د اخته کېدو هم خطر وي. د امریکا نه پس تر ټولو زیاته شمیره د دې ناروغي په هند کې ده چې دغه شمیرې شپېته لکه څلور او یا زره اووه سوه دوه دي او هند کې د یادې ناروغۍ نه د مرګونو شمیره پنځه نوي زره پنځه سوه دوه څلوېښت ده. په دریم لمبر برازیل کې د ناروغانو شمیره اووه څلوېښت لکه دوه دېرش زره درې سوه نهه ده او په برازیل کې د مړو شمیر یو لاک یو څلوېښت زره اووه سوه یو څلوېښت ده. په روس کې د ناروغانو شمیره یوولس لکه او څلور پنځوس زره ده.